درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او خپل تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاس ته هم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس، دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي، د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس د هغه صلیبی جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوی وي، یعنی تر 500 نه زیات صلیبی جګړې هغه مره رامنځته شوی وي. د همدغه صلیبی جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شو چې بیا د شهریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مرسته وکړه. د شهر اوسیدونکو ته بروژوا ویل، او چې د خپل بروژوا د شهري اوسیدونکو په معنا د شهري ژوند رامنځته شو. شهر چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و، د پیسو څخه ګټه اخیستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهمه وړین څه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شهر پراختیا یوازې په ساحلي څنډو کې و، مګر وروسته بیا په ټولو اروپا کې شهري پراختیا رامنځته شوه، ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و، چې بیا وروسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و هغه هم کمزورې شوه. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکي که هم زیات سول لرغونی روم د شهري ژوندون څخه په ګټه اخیستنی باندې شهري ژوند ته قوانين او لارې غوړه کړلې چې د اروپایانو د نوي ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفول. پچاهانو د ګنشمیر سرتیر په ګمارل سره، یعنی ډیر زیات سرتیر یې وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکري ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځنګړي توګه د توپ جوړولو شروع وکړه. په پایله کې بیا پچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه، د همدغه په پایله کې پچاهان د فیوډالانو د پوزیدواک د مرست څخه بنیاد سوال، یعنی نور هم هغه پوزیدواک ته ارتیا نه دلوده. پخپل د ډیرو سرتیرو په ګمارل سره یو ډیر منظم او دایمي لشکر جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوزیدواک د مرست څخه دوی بنیاد سواله. د پچاهانو ځواکمنې دل د دې عمل وګرځېدي چې د کلیسا په چارو کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځته راغلل. د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم پارامي سره تر سره سول. هیڅ اوسنی اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالات کې دی. مخکې هغه محل داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډال او اشراف شتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړ. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن سوي و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډیرې ورانی او ویجاړې وې، ځکه دغه جګړو 100 کال دوام وکړ. یعنی 100 کال دغه جګړې هم داسې دمه درلوده چې 100 کال وروسته به دغه جګړې آرام وسوله، او په پایله کې فرانسویان د جندارک په نامه د یوې جنی پاتون کې بریالي توپ لاسته راوړي او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزه هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزی حکومت د راتلو لپاره یو ډیر لوی او مهم ګام و. د بلقان په شبه جزیره کې د بنزانس حکومت څخه ورسته بیا د صلیبیانو حمله هم ولتوانید چې په پښو ودریږي او په واقع د تل لپاره د لاس ورکې. د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافانو او مجریانو د خپلواکي غوښتنې روحیه د دوی زوال، یعنی د دوی د زوال یو بل عامل وو. د ایتالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او شهري ژوند د لارې څخه د ډیرو شتمنو د ډیر شتمنۍ خوندان سول. خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه به برخه، یعنی په دغه وخت کې به د پدغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. رازو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته د چي په علمي او فرهنګي اوزای به څرول و د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړي و د فکر هنر علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځ راغلل د رنسانس د ډیرو مهم اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده ورسته لدی چې د غسلبي جګړې پایته ورسېدلې د هغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي آثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدی تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپل انسان باندې زیات سو د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول د څو پیړیو مخکې برعکس یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه وه په وروسته بیا د څو پیړیو څخه یعنې د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس ټول باسواده کلیسایان نه وه دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله او دانتا او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و چا بورته خاص پاملرنه نه درلوده د رنسانس په دوره کې ډیر مینوال پیدا کړ هم دغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو نجوم جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول کوپرنیک د ځمکې د کوروي والی او وروسته د هغه څخه بیا ګالیلا د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړ او دغه موضوع دوی کشف کړ د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځ راغلل د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوي د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوي تر اروپا ته ورسېدلې چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځ راغلي د ایران او افغانستان سره ډېر مرسته وکړه نوموړي بیا د ایتالیا د وینز د شار څخه د آسیا لویدي څخه په تیریدود سره چین ته ولاړې او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدی او د لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل نو د لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې اروپایان یې د جاپان په حق له د دې ترڅنګ د ارام اوقیانوس په حق له خبر کړل د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په اخري کلونو کې د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د اشتمنۍ د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېری زیات سوې د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه وهله چې دلته سیالي زور ونیسي په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغه د مدیترانه د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې د قسطنطنیه په نیول سره دی وتوانېدل چې د پینزانس امپراتوري د مینځ یوسي او د مدیترانه په شمال کې ختیځ برخه د هغه څخه ورسته بیا اروپایانو د پینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي د 15مې زیږدیزي پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې په سفر شروع کړي چې همدغه مهال بیا د آج او غلامانو په سوداګرۍ هم پیل وسو د دوی د تصور خلاف د دوی د تصور برعکس د افریقا جنوبي نقطه لری واقع و یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده مګر هغه څه چې دوی تصور کړي وو د هغه برعکس دغه نقطه ډیره لری موقعیت درلوده چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د بارتلومو دیاس په دې باندې وتوانې دي چې افریقا د وچی د افریقا وچی د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي چې دا څنډه بیا د دماغه امیدنیک په نامه یادېدله او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه د وتوانې دي چې تیر سي او دغه کشف ډیر مهم کشف ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچ څخه جنوبي د افریقا د وچه د جنوبي څخه ورستنی څنډه ته د ځان ورسوي او په ختیځو سیمه کې بیا د هند او قیانو څخه د تیر سي چې دا په دغه دوره کې یو ډیر مهم کشف و ورسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اقیانوس باندې اقیانوس پلې کړي او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه لاره پیدا کړه د اطلس سمندر څخه د هند د سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډیر مهم ګام و چې دی پورته کړي په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه راځو دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستوف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسیدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي دوی د اطلس سمندر لویدیځ لور ته سمندري سفر کوي او دوی لار نه پیدا کوي او د لیرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه ځینې مړه سو په همدغه وخت کې په پای کې کریستوف کولم او د هغه ملګری د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و د همغه ستونزو د زغمولو څخه ورسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل کریستوف کولم بیا په دې خیال و چې د هندستان یو جزیرې ته رسیدلی دی یعنی د فکر کوي چې د هندستان یو جزیرې ته دی رسیدلی دی او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړه د فکر کوي چې دا هنديان دي په اصل کې دوی سرپوستي بومیان وو چې بیا د هسپانیا ته برتره وګرځیدي او د یو ځل د تیر تجربه په درلودلو سره د پاسانی سره وکولای شوی چې نیو سم ته ورسیږي بیا هم فکر کوي چې د هندستان ته رسیدلی دي او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور وو چې بیا د کریستوف کولم څخه ورسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لار کې دوی ګامونه پورته کړل په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمه ته چې دی تللی وو یا هلته چې دی رسیدلی دی هغه هند نه دی بلکې هغه یو نوې وچه ده او دغه وچه بیا ورسته د په نامه یعنی د امریکا په نامه ونومول شو نو همدا دی دا غلوی وچ لومړی د کریستوف کولم په واسطه کشف شي مګر دی کریستوف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هندي وبرخه ده چې بیا د هغه څخه ورسته کوم نور ګرځندویان چې هلته زی داغه د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي دی بیا وایي چې یا د هند نه دی دا یو بالکل نوې لویه وچه ده چې بیا هم دا غلوی وچه ده د پنامه باندې نومول کیږي نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نورې درس چې موږ تاسو اروپا په د اروپا د رنسانس دورې په حق لوول دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ په کوم مهمه پیښه یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي د دغه اړوند موږ ټول وپوهیدل په دې هیله چې تاسو د پاموړ به مقرزه دي او ورسره ګټه به واخیستي نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو ترتلونکو درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله میومنې درنو سکون کو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاستویم هیله دا چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بوره سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو لمړنۍ موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینس راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو نو راز خپل درس پیلو د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی فرانسې د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر ختیځ ته بلجیم سویس ایتالیا او لوکزامبورګ ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاد دي چې د فرانسې 2% خلک همدغه سپین نژاد خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2% خلک
د عیسوی دین پیروان دي، یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک دنیوي فیصد خلک یې عیسوي دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او تر څنګ یې ناوی ونې فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو، یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1223 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1200 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کېښودې، او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډیرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډیرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنی ډیر ځواک یې درلودی، او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لوی، دا چې 14 لوی د دوی پاچا وو، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو، په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو، او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالی شو، بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شول سو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي، او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 321 تنه کسه غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي، یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 321 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي، یا هغه د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی، نه د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د 2 صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه 2 صنعتي هیوادونو څخه دي، چې 6 صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دی. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې بیا د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برېښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابراتو په برخه کې هم پانګه اچونه کوي. او فرانسه بیا د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 کال کې د اروپا د پولي واحد یعنې ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني، او په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ استاد درس د فرانسې په حکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي، او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حکله مهم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دی او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلند د کانال، او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر، او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او درېیم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتړول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلند ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان بیا د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا امریکا د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې چین کې د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویه د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکي، دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسي جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینه وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه ولسي جرګه ده، 1450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو نه لري. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري، او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي. دویم هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري: ملکه، د اشرافو جرګه، او د عوامو جرګه، چې هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي، هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی، چې د دې هیواد مهم صنایع دي هغه کوچنی او غټي فابریکې دي، مختلف ماشینالات دي، د هغو ماشینالاتو پرزې اوتومات سامانالات او تر څنګ نقلیه سامانالات، الوتکې، کوچنی او غټي کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلی، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان بیا په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 1948 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنې په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم پوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې شته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ورسره مل پاتې شوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ. شي